خو ورسته چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی.
نو دې په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د لفا مقابل کې محصل څخه واخیستل شي. هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د له پوهنتون یا ډپارټمنټ کې خپل مشخص حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی، خو له موږ څخه 12,000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوي چې دوی لارښود استاد یا ځینې نور مصارف ډپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته. ځینې پوهنتونونه 15,000، ځینې 10,000، ځینې حتی تر 15,000 ډېرې داسې پیسې اخلي. او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قیدات په دوی باندې وضع کړی وي، کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لوري راغلی وای، نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه. د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې، خو دا جریان لري، یعنی په دې معنا چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماستری کړی وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع دا پروسې ځنډېدلې. موږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
و موږ غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤلانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون د حق نه لري چې د لیسانس او ماسترۍ دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسترۍ د مقررې په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده او ایتس په هنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کردیتونو فیس پانتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو محصل چې لیسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پانتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلون څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدگی وکي او کوم پانتونه چې دغه سرغړونه کوي تادبی موارد به دوته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو دا ول دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي، بلکې جګړه د یو عظیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو آبداتو ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانه هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یوه ویره لري چې جګړې تاریخي سیمې، لرغوني آثار او پخواني آبادات ویجاړ نه کړي. خود څه پکار دي چې د دې کورسو د جګړې له سولمبو لږ تر لږه کورته یاد شوي سیمې او آثار خوندي وساتو. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر له معین ښاغلي هارون حکیمي صاحب سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. حکیمي صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. جګړه د افغانستان آثار، لرغونی آبادات او تاریخي سیمې څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي؟
جګړه ځپونکې ده، جګړه هر څه ځپي. جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي. او متاسفانه د هیواد اوږده جګړه، بارني تپل شوې جګړه د لسیزو راهیسې دا زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي آبداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. کله چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګوري، پیلې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1901 کې چې کله عرب جنګیالي په پاکستان کې ځای پر ځای کېږي، نو د هغې لویې موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کېږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخی آبدات او تاریخی آثار او درغونی ساحی لمنده یوسی. چه ورست هم دغا موخه د افراطی ډلو لخوا په تعقیبی توګه پلی سوی ده، او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغونی موزیم ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپه کولو تمامه نه سوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د روانې جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هیواد کې 1906 نوي ثبت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطر سره مخ دي. زه حاضر یم چې ستاسو د پروګرام په اوږدو کې په جزئیاتو باندې
وغږېږم. اوس هغه سیمې چې تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي، پاړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تیر تاریخ ته اشاره وکړه، هماغه ډول
بالکل. له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنې تاسو ته معلومه ده چې د باختر ګنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازولي کوي په نړیواله کچه. لکه مینه چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سرې غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کړي چې په پکتیکا کې پاکستاني کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سرې کیندنې پیل کړې دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو، او په دې کې هیوادونه شکیل
ښکاره پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدای شي چې ګنې له پاکستاني کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغونی آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې ان تر تخاره پورې پاکستانیان رسیج او حالت د آی خانم په تاریخي او لرغونی سیمه کې کنده کی شکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سر کنده کی شکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو لرغونو ساحو تاریخي آبدو کې سنگر نیسي او دغه راز ډیری آبدې د دوی د بریدونو څخه زیان منیشت په وروستیو کې په بلخ کې یو ډیر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوی او په دغو بریدونو کې زیانمن شوي دي دغه راز باید یادونه وسي چې ډیرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لویدلي د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه د زرغونې انا د مقبرې یادونه کولی شو د لوی احمدشاه بابا د مور
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبدې د دې جګړې څخه متضرر شوي په ځینو آبداتو کې راکټونه لګېدلې دي په ځینو آبداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي په ځینو آبداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هېواد هویت دی دا د ولس مالکیت دی باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی دا اندېښنه څومره جدي ده
کله چې جګړه زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کېږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي طبعا موږ له بده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله دا اندېښنه زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلی موافقه شوی چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیستمونو کې ځای پر ځای دي که هر ځای وموندل شي هغه به بېرته افغانستان ته سپارل کېږي او په دې جمله کې د تیرو نږدې 300 کلونو په جریان کې 300 زیات آثار بېرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولس دی دغه راز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي که یې په لاس کې ځینې واخیستل شي او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو ځکه چې دا د ولس ملکیت دی دا د ولس مالکیت دی او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ شي په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي او پرې نږدې چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني کړي چې خپله هویت نه لري او د یو هېواد په توګه غواړي چې د بل هېواد یا افغانستان
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوي ځکه په وروستیو کې دې ډلې ویلي کومې سیمې چې تازه دوی نیولي هلته به د تاریخي آبادات سره کار نه لري نه یوازې دا چې سر او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغه څه نه کېږي. د دولت وسوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي ابداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي ابداتو د 900 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د هوتکي امپراتورۍ پلاس نارنج ماڼۍ د سنګر په توګه استفاده کېږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کېږي. موږ مستند سازي پیل کړې ده چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي، او چیرې د دوی سره بهرني کیندونکي یا لرغونپوهان دي. په دې هکله به موږ ډېر ژر راپورونه نه یوازې کور دننه بلکې د نړیوالې ټولنې سره شریک
اوس. او روسي پښتانه څه باید وشي چې د جګړو دوام سره سره تاریخي آثار او لرغوني آبادات خوندي وساتو؟
زموږ یو هیله دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي. په دوم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې، چې ولس د خپلو عبیداتو په ساتنه کې متوجه شي. زموږ تاریخي عبیدې مقدسې دي، زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي، او د دې مالکیت د ولس سره دی. ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه و په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي. دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي. په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي سي، او زموږ عابدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي شي. دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده. هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولی و، پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی. موږ پلو ته درناوی لرو، په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي. په داسې حال کې چې یو عاجز یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شو ورسو، دلته معلومه شو چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي شوي. تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلشلي، زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل. دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه فروختون کې راکټ لګېدلې و. زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه جابوي چې د ناروغانو لپاره یو د درملنې اتاق دي هم تر راکټي برید لاندې راسي. موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثار د ګواښ سره مخ یو، او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي، که دوی د دې وطن په هکله فکر لري، که دوی لږ هم ادعا د دې وطن سره تړاو لري، دغو ارزښتونو ته توجه وکړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسو ډېره مننه.
مننه.
ಜಮಾಲೋ ನಮ್ದು ಜಾನ್ ಜುಡ್ಕಳೈದ خپل وطن فرمان گرانی جوالو نند زان جوړ کړی دا جمالو نند یار غلی دا خپل وطن فرمان گرانی جوالو نند زان جوړ کړی دا جمالو نند یار غلی دا ما په پردی